دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده. زه خلیل خان یم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون سه شنبه په کابل کې له حکومتي مشرانو سره خبرې کړي ترڅو دغه په خبره د سیمه موافقې په اړه د دواړو مشرانو تایید واخلي. زلمی خلیلزاد له دې مخکې ویلو چې طالبانو سره په اصولو کې یوې موافقې ته رسیدلې دي او په څلورو مسایلو یې هوکړه کړې ده. خو ښاغلی خلیلزاد ویل دي چې دا مسوده به د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر تایید وروسته نهایي شي. ښاغلی خلیلزاد طالبانو سره د موافقې په تړاو د افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره د خبرو لپاره په کابل کې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویل چې له ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان له امنیتي چارواکو سره به په خپلو خبرو ته دوام ورکړي او د شوې موافقې جزئیات به ورسره شریک کړي. خو ښاغلی خلیلزاد وویل چې دا وخت ده چې وویل سي چې سلا مشورې به څومره وخت ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتو یو شمېر ډیپلوماټانو او پخوانیو سفیرانو له طالبانو سره د امریکا د سولې د توافق په اړه خبرداری ورکړی دی. د سفیرانو په یوه اعلامیه کې ویل شوي دي چې باید له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره یو شرط په دغه هیواد کې د جګړې د ختمېدو وي. که داسې ونیسي نو له افغانستان سره د امریکا د همکارۍ په کمېدو سره به د وسلوالې جګړې پای ته رسېدل به ستونزمن سي. د امریکا نور ډیپلوماټانو او سفیرانو په یوه ګډې اعلامیه کې دا اندېښنه ښودلې ده. د اټلانټیک شورا د سه شنبې په ورځ دغه اعلامیه خپره کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد به له افغان سولې ملاتړ ته دوام ورکړي. شاه محمود قریشي د سپتمبر په 3 په اسلام آباد کې د قانون پرمختګ او شفافیت انسټیټیوټ پلډټ لخوا جوړ شوي غونډې ته وینا پر مهال له کشمیر، افغانستان او چین سره د اسلام آباد پر اړیکو خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړه چې د کشمیر په اړه زیاتره خبرې وي، خو ورسره د افغانستان پاک لول چې اسلام آباد به د افغان سولې عمل ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه نړۍ د صدر اعظم عمران خان هغه خبره مني چې د افغانستان مسله د جګړې د لارې نه حل کیږي او یوازنی حل یې مذاکرات او روغه جوړه ده. شاه محمود قریشي د کشمیر افغانستان حالات سره پرتله کړه او ویل چې یوې خوا د کشمیر په حواله دوی امیدونه ټیټ دي، خو بلې خوا د افغانستان وروسته پاره شو امید او د راتلونکي منتظر دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د سه شنبه په ورځ په پارلمان کې ویل چې ایران به له امریکا سره تر هغه وخته پورې هیڅ ډول څو اړخیزو خبرو ته کې برخه ونه اخلي مګر دا چې هغه بندیزونه لري کړل سي چې پر ایران لګېدل دي. خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د سه شنبه په ورځ ویل چې ایران به له امریکا سره تر هغه وخت پورې په هیڅ ډول څو اړخیزو خبرو کې برخه ونه اخلي مګر دا چې هغه بندیزونه لري کړي چې پر ایران لګولې دي.
مونږ د دوه اړخیزو خبرو لپاره له امریکا سره هیڅ نیت نه لرو او نه مدرلود. د تیر یو نیم کال په وخت کې او په تیرو کلونو کې هم همداسې ول.
که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د زخ ډیر فشار اچولو پالیسی غوره کړې ده، خو سره له دې هم هغه څو ورځې مخکې وویل چې کولای شي د مخکنیو شرایطو نه پرته د ایران له مشر سره خبرې وکړي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ مقابله پای ته ورسیږي.
د امریکا متحده ایالاتو د سه شنبه په ورځ د ایران په فضايي پروګرام بندیز لګول دی. ویل دي چې د ایران فضايي مرکز ورستي چاودنه د توغندیو پروګرام نشه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویل چې د امریکا متحده ایالات به ایران ته د اجازه ورنکړي چې د فضايي تحقیقاتو مرکز په پټه د بلستیکي میزایلو د پروګرام لپاره استعمال کړي. پومپیو ویل چې د امریکا متحده ایالات د ایران د فضايي تحقیقاتو ادارې او دغه راز په دوو نورو څیړنیزو مرکزونو هم بندیزونه لګوي. د دې بندیزونو وروسته د امریکا ټول اتباع او دایمي اوسیدونکي که د ایران د فضايي تحقیقاتو ادارې سره روابط ونیسي نو مجرم به وګڼل شي. د ملګرو ملتونو تحقیقات کوونکو ویل دي چې په یمن کې په تیرو 15 کلونو کې روان جنگ کې شکل ټول اړخونه د مختلف ډول د بشري حقوقو په سرغړونو او د انساني همدردۍ د نړیوالو قوانینو نه منلو وجې د جنگي جنایات په جمله کې راځي. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو تحقیقونکي وایي چې په یمن کې په تیرو 15 کلونو کې چې د بشر د حقوقو او د بشر د حقوقو د نړیوالو اصولو نه چې کوم سرغړونې متخاصمو ډلې کړې دي ممکن هغه په جنگي جنایتونو کې حساب شي. په هغه نوي راپور کې چې د بین المللي او سیمه ییزو ماهرینو جوړ کړی په هغې کې د یمن په حکومت، په متحده اماراتو، په سعودي عربستان، په حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي او نورو وسله والو ډلو الزام لګېدلی چې د بشر د حقوقو د نړیوالو اصولو نه سختې سرغړونې کړي دي.
دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن سټوډیو واورېدل.
خبرونه مو واورېدل.
درنو ریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه لرو. لومړی به دا رپورټ راوخو چې یو شمیر هغه سیاسي مشران چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي دي، وایي که څه هم زلمی خلیلزاد ورته له طالبانو سره د امریکا د سولې د موافقتنامې مسوده نه ده شریکه کړې، خو سیاسي مشرانو ورسره خپلې اندېښنې شریکه کړې دي. نور تفصیل د رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې له طالبانو سره د امریکا د سولې تړون بشپړ شوی او یوازې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ موافقه پرې اخلي. زلمی خلیلزاد چې له ټولو نیو سره خبرې کولې وویل چې د سولې بل پړاو بین الافغاني مذاکرات دي او د نظام نوعیت ټاکنې راتلونکی د افغانانو خپل کار دی. سیاسي مشرانو چې له زلمی خلیلزاد سره کتلي دي وایي چې په کتنو کې د زلمی خلیلزاد زیات تمرکز په بین الافغاني مذاکراتو
د مسویدی یا د خپل مذاکراتو اطمینان ورکو او دا بشرانو نه دا غوښتنه وکړه چې تاسو هر څومره زر کېدلی شي د خپل مذاکراتي لست تاسو د حکومت سره یو ځای جوړ کړئ او زیات باس په دې خبره باندې وسو چې یعنی اوس خبره افغانانو ته په اړه لري.
اجدین محمد دا هم وایي چې د خپل خلیلزاد ته وویل چې د ټاکنو برخلیک به څنګه کیږي، خو خلیلزاد ورته ویلي چې امریکا ته سوله مهمه ده. هغه دا هم وایي چې خلیلزاد ورته ویلي چې څنګه امریکایي ځواکونه له افغانستان وځي.
امریکایي سرتیرو د وطنو په برخه کې خو دې خبره دا وه چې موږ به داسې په داسې طریقه باندې وځو یا زموږ قواوې به وځي چې دلته په افغانستان کې یا خالیګاه یا داسې یو ګډوډي پېښه نه شي.
نور سیاسی سیری بیا وایي چې زلمی خلیلزاد ورسره د سولې د تړون مسوده نه ده شریکه کړې. شازد مسعود وایي چې د خبرو تمرکز د اوسلو ناسې ته د لیست برابرولو او تمه ده چې نن ارکی په دې لیست بحثونه وشي.
دغه متن د موافقتنامې تر اوسه پورې متاسفانه دغه سیاسي عذاب چې د ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد سره ناسو دا متن نه دی لیدلی. تشویش شته ده. زه امیدواره یم چې په بین الافغاني مذاکراتو کې موږ د ټولو تشویشاتو لپاره یو واحد موقف ولرو.
ځینې کابل ښاریان خوښ دي او ځینې نور بیا د ناسمې آیندنه په ویره کې دي.
زه شخصا ډېر لوی امیدوار نه یم چې دا به ډېر مثبت نتایج ورکړي. طالبان د خپل اراده تحمیل کړې ده، هر څه چې غوښتل دلته په دې نتایجو کې انعکاس کړی ده.
توافقنامه سره د دوی هم یو تفاهم ولري.
خلیلزاد لاس ورځې له طالبان سره مذاکرات وکړل، اوس په کابل کې دی او افغان حکومت سره د سولې د تړون جزئیات شریک کړي. افغان حکومت ویلي چې دا جزئیات څیړي او خپلې ملاحظې خلیلزاد ته وایي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د سولې پروانو مذاکراتو کې په ځانګړي ډول د امریکا او طالبانو ترمنځ په احتمالي توافق لیک کې باید د افغانستان د خلکو بشري حقوقو او عدالت تضمین سي. افغان حکومت ټینګار کړی چې د سولې په بهیر کې به له ټولو ارزښتونو څخه په کلکه ساتنه وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي توافق لیک د لاسلیکولو په درشل کې چې په اړه دواړو خواوو په اصولو کې توافق هم کړی دی، د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون غواړي چې په دغه توافق لیک کې باید د افغانانو د بشري حقوقو او د عدالت د خوندي ساتلو ضمانت وشي. د دغه کمیسون ویاند شکر الله مشکور امریکا غاښنا ته وویل هغه حقونه او ازادۍ چې په اساسي قانون او نړیوالو کنوانسیونونو کې تعریف شوی دي باید د سولې پر روانو خبرو او د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق لیک کې په پام کې ونیول شي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د اتباعو د حقوقو او ازادۍ څخه په کلکه ملاتړ کوي او د هغه سولې استقبال او ملاتړ کوي چې په هغه کې عدالت تامین وي، په هغه کې د بشري حقوقو او ازادۍ څخه ملاتړ صورتونه سي، د هغه تضمین موجود وي او همدارنګه د قربانیانو د حقوقو د تضمین په خاطر د قربانیانو نظریات او د هغه ونډه پکې موجوده وي.
د بشری حقوقو مدني بنسټونه هم په دې باور دي چې تلپاتې او عادلانه سوله هغه مهال راتللی شي چې پکې بشری حقوقونه او د وګړو فردي ازادۍ خوندي وساتل شي. د دوی پر وینا افغانانو د لویو قربانیو په ورکولو سره مدني او سیاسي حقوقونه او ازادۍ لاسته راوړي دي او نه غواړي چې د سولې په پلمه په دغو ارزښتونو معامله وشي. خود افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د سولې په بهیر کې به د بشري حقوقو له ټولو ارزښتونو څخه په کلکه ساتنه وکړي. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی خبریالانو ته وویل چې د سولې مذاکرات به د ملي ګټو په پام کې نیولو سره ترسره شي.
جامعه جهانی او مردم افغانستان در
نړیوال ټولنې او د افغانستان خلکو په تیرو اتلسو کلونو کې د جمهوریت او د یو لوی ملت د بقا او د ټولو هغو ارزښتونو چې موږ لاسته راوړي دي د ساتلو لپاره دروند قیمت پرې کړی دی او موږ به د افغانستان د اسلامي جمهوری حکومت په توګه په ټول جدیت او قاطعیت سره له دغو ارزښتونو ساتنه وکړو. افغان حکومت به په بشپړ دقت سره او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د دغه سند جزئیات بررسي کړي. د افغانانو د بشری حقوقو او مدني ارزښتونو په ساتنې په داسې حال کې ټینګار کیږي چې ټاکل شوی د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې توافق لیک د امریکا د جمهور رئیس له ارزونو وروسته د دواړو خواو ترمنځ لاسلیک شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، شاوخوا یو اونۍ کېږي چې د ډورین طوفان د امریکا په جنوبي ساحو کې روان دی. د معلوماتو له مخې تر اوسه 15 کسان مړه شوي او لا هم په دغه سیمه کې خطر شته. د امریکا د سمندري طوفان مرکز وایي چې نن به د ډورین طوفان څپې د بهاما د ټاپوګانو څخه د فلوریدا ایالت ته ورسیږي.
د ډورین په نوم طوفان د بهاما ټاپوګانو سخت ځپلې چې ورسره باد او شدید باران هم لرو. چارواکي وایي چې لږ تر لږه 15 کسان په اباکو جزیرې کې مړه شوي دي. که څه هم طوفان د سیمې څخه تیرېدو په حال کې دی، خو چارواکو خلکو ته ویل چې د کورونو ونه وځي.
مون غواړو په اباکو کې خلکو ته ووایو چې په کورونو کې اوسي. دا سیمه لا تهدیدېږي او بهر ځای خوندي نه دی. د برېښنا ستنې نړېدلې دي، ترافیکي څراغونو ستنې نړېدلې دي، ونې په سړکونو باندې پرتې دي. کله چې هوا ښه شوه، هغه کسان چې له ستونزو سره مخامخ دي د ژغورنې کسان به ورشي. موږ د دې کار لپاره تیاری نیولی دی.
دا تصویرونه د ای بی سی تلویزیون کارکوونکو اخیستي دي چې څلور کسان د مرستې غوښتنه کوي. دوی هڅوي چې لامبو ووهي. په دې جزیره کې لا طوفان شته، خو دوی کولی شي یو خوندي ځای ته ځان ورسوي. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې دا طوفان څلور درجې وچی د سه شنبې په ورځ فلوریدا ایالت ختیځ خوا ته رسیږي او د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو کې به جورجیا او شمالي کارولینا ته ورسیږي. د فلوریدا او جنوبي کارولینا په میلیونونو اوسیدونکو ته ویل شوي چې خوندي سیمو ته لاړ شي. په شمالي کارولینا کې بیړنۍ حالت اعلان شوی او کیدای شي د چهارشنبې په ورځ دغې سیمې ته د طوفان څپې راورسیږي.
Because this storm is
guman ki che da tufan chatak shi aw dal taraw rasigi
ke da america sawahil ta da durin tufan safi raw na rasigi bya hamtama ki che da baran ka chaba 15 cm ta rasigi da selab da rawatlo aw borbakayo da rawato khatar ham lidal kigi da hawa pejandani idari atkal kade che da durin tufan ba rawan awri pa atlantic ki patiwi.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
او دا هم څو نړیوال رپورټونه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ پرون د سه شنبې په ورځ چین ته خبرداری ورکړ چې د نوې تجارتي موافقې په کولو کې ځان په دې هیله راولي چې دی به د 2020 کال په دوهم ځلې انتخاباتو کې ماته وخوري او وایي که انتخابات وګټي نو دی به د موافقې د شرایطو په وضع کولو کې ډېر سخت ګروي. د امریکا ژغ خبریال کین برید میر په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
ترامپ چې د بیجنګ سره د ګمرکي تعارفو د لګولو په بالمثله جنګ اخته دی، وویل امریکا د چین سره خپلې مذاکرې ډېرې ښې کوي، که څه هم چې د بل پړاو خبرو لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې چې د روانې میاشتې په آخر کې په واشنګټن کې په نظر کې نیول شوي دي. په داسې حال کې چې زه په دې ډاډه یم دوی علاقه لري د نوې ادارې سره معامله وکړي، ځکه نو دوی به د امریکا سره په تجارت کې په سلګونو میلیارده ډالرو په مازاد سره جعلکاری وکړي. ٹرمپ ویلے اچھا باندھ شپاڑس میاشت زیات وقت چکی دیشی نو جمہور رئیس دد زیب دو زر وشتم کال کی ونی سی دغه کار به روان وی او شرکتونه به خپل کارونو ته دوام ورکوي او د امریکا مشر ویلی فکر وکړي کله چې زه انتخابات وګټم چین ته به څه پیښ شي موافقه به ډیره سخت وي د چین د اکمالاتو سلسله به ټوټه ټوټه شي تجارت کارونه او پیسې به په خپل لار ولاړ شي د امریکا په پخوانی اداره باندې د دغه ټول تاوان ملامتي واچوله چې چین امریکا ته رسولې وو د امریکا حکومت نو وای چین تیر کال د څو باندې څلور سو نولس میلیارد ډالر شیان په امریکا پلورلی وو په زیاد دي چې امریکا نه واخلي که څه هم چې ٹرمپ دغه رقم د شپږ سو میلیارد ډالر په ارزښت خی د ویلي اروپایي اتحادیه د موږ سره د تجارت په باره کې هم غیر عادلانه رویه کوي دا به بدل شي امریکا او چین د یو بل په صادراتو باندې نوی ګمرکی محصول ولګاوه او د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ په نړۍ کې تر ټولو قوي اقتصاد لري په اوږده او دوامدار تجارتي جنگ کې تر ټولو وروستۍ نښته ده ٹرمپ د چین په هغو تولیداتو باندې چې ارزښت یو سلو دولس میلیارد ډالر ته رسیږي چې امریکا ته یې صادروي پنځلس فیصد مالیه لګوي او احتمال لري چې په امریکا کې د دغه ګمرکي محصول د لګولو په نتیجه کې د ځینو خوړو سپورټي سامانونو سپورټي کالو موسیقي آلاتو او فرنیچر قیمتونه لوړ او لاړ شي په عین حال کې بیجنګ د امریکا په هغو تولیداتو باندې چې چین ته صادرېږي پنځه او لس فیصده ګمرکي محصول لګوي چې ویل کېږي دا به د واشنګټن سره په متقابله تجارتي جنگ کې ګمرکي محصول لګول چین په لومړي سر کې ویلو د امریکا په خوږو کنګل شوو جوارو خوګانو عینې د بایسکلونو ټایرونه د یو زرو وسوه تولیداتو په اقلامو کې شامل دي چې مالیه به ور باندې ولګوي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه دولس سوه شپږ نوي اف ام سل اعشاریه پنځه
ملګرو ملتونو ویلي چې په یمن کې هغه تشدد چې هلته متخاصمو وسلوالو ډلو کړی ممکن په جنګي جنایتونو کې حساب سي د امریکا خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې دا رپورټ را لېږلې دی
د ملګرو ملتونو تحقیقونکي وایي چې په یمن کې په تیرو پنځو کلونو کې چې د بشر د حقوقو او د بشر د حقوقو د نړیوالو اصولو نه چې کمی سرغړونې متخاصم ډلې کړې دي ممکن هغه په جنګي جنایتونو کې حساب شي په هغه نوي رپورټ کې چې د بین المللي او سیمه ییزو ماهرینو جوړ کړی په هغه کې د یمن په حکومت په متحده اماراتو په سعودي عربستان روسی افغان چیران ملاتړ کوي او نور وسله والو ډلو الزام لګیدلی چې د بشر د حقوقو د نړیوالو اصولو نه سخت سرغړونې کړې دي په دغو سرغړونو کې په هوایي بمباریو او په غلچکیو ډزو په ځمکنیو ماینونو د خلکو وژل او هم په لویه پیمانه په وحشیانه ډول د خلکو شکنجه کول او هم بې محکمې د خلکو اعدامول او زندانی کول شامل دي دغه رپورټ به په بل هفته کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو شورا ته تسلیم شي یو بین المللي ماهر چارلس گراوی امریکا غږ ته ویلي دي چې د بشر د حقوقونو په دغو سرغړونو او جنګي جنایتونو کې د یمن ټولې متخاصمې ډلې لاس لري هغه دا هم ویلي دي چې دا مهمه نه ده چې چا ډېر جنایتونه کړي دي بلکې د هغې مسؤلیت ټولو متخاصمو ډلو ته متوجه دی د نړیوالې ټولنې د ماهرینو دغه حیات وایي چې نړۍ باید د یمن په بدې وجې سترګې پټې نه کړي او د دغو جنایتونو مخه بنده کړي ملګرو ملتونو دا هم ویلي دي چې په یمن کې د بشر د حقوقونه داسې سخت سرغړونه دوام لري چې همدا اوس په نړۍ کې ساری نه لیدل کیږي په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوي چې په یمن کې څلیرویشت میلیونه خلک د خپل نجات لپاره په نړیوالو مرستو تکیه لري لاکن هلته د حملو او د لارو د بندولو له کبله دغو خلکو ته د خوراکي موادو او د رو درملو رسول د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کیږي راپورونه وایي چې امریکا برتانیا او فرانسه سعودي عربستان او متحده عرب امارات ته وسلې ورکوي او ایران حوثي یاغیانو ته وسلې ورکوي دغو نړیوالو ماهرینو د دغو دولتونو غوښتنې دي چې دغو ډلو ته وسلې وانستي هغوی دا هم وایي چې د جنگ او د وسلو دوام په اصل کې د یمن د خلکو د مصیبتونو او بدبختیو سبب ګرځي او بس
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اورئ. د سیالو ډلو ترمنځ جګړو د بینغازی په بندر کې تجارت په ټپه درولی و، مګر د بندر د پرانیستلو څخه درې کاله وروسته تجارت بیرته ښه سوی دی. چارواکي وایي په نظر کې ده چې کافي پیسې لاسته راوړي او د لیبیا د تجارت دغه مرکز په بشپړه ډول بیرته خپل پخواني حالت ته راوړي او پراختیا ورکړي. د امریکا ژغ خبریال آرش عربا سادی په دې باره کې دا راپورټ رالېږلی دی.
ویل کېږي په 2014 کال کې د تاوتریخوالي د پیل کېدو نه وروسته د لیبیا په دوهم لوی ښار بنغازي کې تجارت بیا په غوړېدو دی. د بېساري تاوان باوجود د بنغازي بندر یوازې د ورځې لخوا فعالیت کوي او د دغه بندر د منیجر په قول له ډېرې ټیټې مرحلې نه اوس تجارت زیات شوی دی. زاید بوز رایدا خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
بدین بنیه تحتیه صفر یعنی اقل من صفر بالمعنى
infrastructure is zero or less than zero in the negatives. Yards are unpaved and there is no lighting at night.
بنیادی کارونه صفر دی یا له صفر نه ټیټی انګل قیر شوی نه دی او د شپې لخوا برېښنا نه وي. یو خبریال بیا داسې وای مخکې ټول دغه شیان موجود وو. د لیبیا د بندرونو د شرکت منیجر زاید بوز رایدا بیا وای دغه وسو موږ د مالیا په دغو پیسو سره په کار پیل وکړ چې په مدار مدار سره زیاته شوله. که خدای کوله زموږ یو له هدفونو نه ادا دی چې بنیادي کارونه بیرته په پښو ودروو. کله چې 15 کاله پخوا تاوتریخوالی پیل شو دغه بندر په عین سرنوشت اخته شو چې بنغازي ښار په اخته شوی و. په 2011 کال کې د لیبیا مشر معمر قذافي ووژل شو. له دې نه وروسته سیالو ډلو د ښار د کنټرول لپاره جګړه کوله. قدرت د خالیګا په نتیجه کې جنګ ونښته چې د ښار ځینې برخې په کنډواله بدلې شولې. اوس د بنغازي د بندر 1300 ډاکو ته یعنی د بیړیو د لنګر اچولو ځایونو ته 400,000 ټنه غله دانه رسیږي چې دا د 2014 کال نه د مخه فعالیت دوه برابره ده. زاید بوز رایده بیا وای موږ هم لوړې ارزوګانې لرو او موږ هیله لرو چې اوسنی شمیرې اضافه کړو. د دغه بندر د منیجر په قول د 2014 کال نه د مخه د دغه بندر میاشتنی مالیه تقریبا 15 میلیونه ډالره وه. دغه اداره یا منیجمنټ نو وسر غواړي چې مالیه هر میاشت 5 میلیونه ډالر ته ورسوي. بیا وای اوس چې د 13 کلونو څخه فرق لري هغه د پانګې اچونې ژمنه ده چې دغه پیسې بیرته په بندر باندې ولګول شي چې دا بیا د 1400 کارګرو لپاره فرصت برابروي چې دلته کار کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د فراه روغتیایي چارواکي د عامو خلکو څخه غواړي چې د پولیو واکسین د ګرځنده کمپاینونو د بیا پیلېدو په برخه کې همکاري وکړي او تر هغه چې د ګوزان واکسین ګرځنده کمپاینونه پیلېږي خلک د خپل ماشومان د واکسین کولو لپاره روغتیایي مرکزونو ته بوزي. په دې باره کې خوشحال زلان رپورټ رالېږلی.
په فرا کې د دولت وسلوالو مخالفینو لخوا د پولیو واکسین پر ګرځنده کمپاینونو د بندیز له امله د دې ولایت روغتیایي چارواکي اوسیدونکي سخت اندېښمن دي. خو د فرا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق پر خلکو غږ کوي چې د فلج ناروغۍ د مخنیوي په موخه د پولیو واکسین بیا پیلېدو لپاره خپل همکاري زیاته کړي.
د خلکو څخه زما امیدواري دغه ده چې په مجرد چې د پولیو کمپاین شروع کیږي دوی باید ډیر هلې ځلې وکړي او ډیر همکاري وکړي د صحت د مسؤلینو سره. او هکذا تر هغو چې پروګرام شروع کیږي زموږ توصیه خلکو ته دا ده چې هر مسؤول د فامیل باید خپل کوچنی خپل نږدې ترین مرکز د صحت یوسي او هغه واکسینونه چې پروتین پروګرام کې دي چې پولیو هم پکې شامل دی هغه واکسین باید خپل کوچنیانو ته تطبیق کړي.
په همدې حال کې د فراوسی دونکو د پولیو واکسین بیا پیلې دوه لپاره ل اړوند روغتیاي چارواکو سره د همکارۍ ژمنه ورکوي. د دې ولایت اوسیدونکو عبدالرحمن ژوندې د دولت وسلوالو مخالفینو څخه غواړي چې د پولیو واکسین سره د ل مخالفته لاس واخلي.
یو تعداد ګروپونه پیدا کیږي چې مخنیوي کوي پر دې باندې زموږ ځاغ دا چې البته د ټولو ولس په ګټه دی، د کوم ډلې یا کوم ګروپ یا کوم هیڅ په ګټه نه دی، دا عام کار دی. د هر ماشوم حتی دغه وسلوال مخالفین ماشومان کې راځي دغه څخه استفاده وکړي. نو زما ځاغ پر ټولو قومي مشرانو علما او مخور باندې دا چې دغه مخنیوي ونسي او همکاري ورسره وسی.
د فراه ولایتي شورا استازي د عبدالله قانی وایي پولیو واکسین د فلج ناروغي مخنیوي په موخه د ماشومانو لپاره ډیر اړین دی او د فراه اوسیدونکو له واکسین کوونکو سره هر ډول همکاري ته تیار دي.
پرتیو کلو ته ولسوالیو ته واکسین تطبیق سي چې موږ اولادونه د دا 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 ناروغي څخه خلاصي او دا فلج څخه هغه او دا نورو ناروغي سره چې مخکېږي د هغه څخه خلاصي موږ د دې د تطبیق لپاره زموږ ولسونه لیوالتیا لري چې د دې په ملي پروسی حمایت وکړي.
په فرا ولایت کې دیني عالمانو هم د ګزړن ناروغي کابو کولو لپاره واکسین د اسلام له نظره حلال او اړین بللی او کورنۍ ته په ځلونو سپارښتنه کړي چې خپل ماشومان ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د نورستان ولایت په دوو ولسوالیو کې کوکنار کرل کیږي. چارواکي وایي دا کوکنار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې حکومتي سرتیری نسی ورتلای. همدارنګه په هغو سیمو کې چې کوکنار نه کرل کیږي، د سربندونو او کانالونو د جوړېدو په شمول پراختیايي پروژې عملي کیږي. ذبیح الله غازی په دې باره کې رپورټ.
د نورستان چارواکي وایي سګنې او تیر کال د دغه ولایت په نورګرام او منډول ولسوالیو کې د کوکنارو کر شوی. له تیرو دیارلسو کلونو راهیسې نورستان له کوکنارو پاکو، خو اوس د کوکنارو کرونکو ولایتونو په نوم لړ کې شامل شوی دی. د نورستان د نشه یي توکو سره د مبارزې ادارې رئیس محمد هارون آشنا ټلویزیون ته ویل د قومي مشرانو له لارې هڅه کوي په دغه دواړو ولسوالو کې خلک د کوکنارو لکر نه راوګرځي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم پیزی وایي په نورو ټولو ولسوالیو کې څوک د کوکنارو کار نه کوي.
دینی علما او برکت دي چې په مختلفو ساحو منابع مساجد له لارې هغوی معمولا د دې پدیدې د ناخوالې او منفي پنجونې د اسلامي نشراتو یا د فتح المثال د احادیث نبوي یا احکام الهي خلکو ته بیانوي او بالاخره د خلکو د دې موضوع په اړه مخنیوي سوی ده او دوی نه غواړي چې فرض مثال د نورستان ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د دې شوم پدیده وکړي.
هغه وایي په ځینو ولسوالیو کې د نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت په مرسته پروژې روانې دي او هڅه کوي چې خلک د کوکنارو له کار څخه راوګرځي.
سږ کال چې دا پروژې د وزارت مبارزه له مواد مخدر له لارې چې کوم یو څه دلته تطبیقیږي، یو د ارچنو کانال آبیاري ده او د نورګرام د پښودات کانال آبیاري ده او په زمین کې مرکز کې د کانتیوا ساحه کې د مونږ په کلي کې دا
عام خلک وای نورستانیان کوکنار نه کری خو پروژې دی ورته پلی شي.
کیغه کیږي نه کری کنه حرام شه دی اخري پوری کیږي د برګمټال نه پورته ابسای پوری کیږي.
نورستان چې د کر لپاره ډیر ځمکه نه لري، کاروانګری وای حکومت دی ورته د کوکنارو د بدیلو کښتونو زمينه برابره کی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د خوست په دولتي ادارو کې د مامورینو د استخدام پروسې لپاره د برېښنايي ازموینو مرکز فعال سوی. مسؤولینو ویلي چې په دغه پروسه کې د شفافیت او اسانتیا رامنځته کول د دې مرکز عمده هدفونه دي. نور حال د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
د ملکی سوریا په نوم دغه مرکز کې چې د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو د ادارې له لوري جوړ شوی په دولتي ادارو کې د استخدام لپاره له شارټ لیست شویو کسانو څخه په آنلاین توګه ازموینه اخیستل کیږي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو د کمیسیون د دارالانشا عمومي رئیس وایي چې د مامورینو د استخدام په پروسه کې د شفافیت او اسانتیا رامنځته کول د دې مرکز له عمده هدفونو څخه دی. زی احمد عبدالرحیم زی خبریالانو ته وویل چې په دې سره به حکومتي چارواکو ته د کیدونکو واسطو لړۍ پای ته ورسیږي او ورتیا لرونکو کسانو ته به په دولتي ادارو کې د تقرر زمینه برابره شي.
دا مرکز په دې مخه جوړ شوی چې ځوانان د نور د زورورو دروازې نه ورټکي بلکې د کتابخانې دروازې جوړ ټکي. واسطې مګوري کتاب وګوري نو دا هغه څه داسې د بهترین اشخاص او بهترین کادرونه به د افغانستان د ادارو لپاره او بهترین کارکنان به لمدغو مراکزونه انتخاب کیږي او دوی به د ولس رښتینی خدمت گزاران.
د چارواکو په وینا د برېښنایي ازموینې په دې مرکز کې د دریم او څلورم